هغه ته ورکم هغه انلاین په انټرنیټ کې خبري مقالې چاپ شوی نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوی دي.
نورم اراده لري چې دی علامه حبيبي نور کتابونه هم وژباړي.
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیاله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبيبي ټول دري اثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي نو زه د ټول ټول اثار ما داسې اراده کړې ده چې د اثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم. د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دي. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوی ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې انلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سول کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې انلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له کلی سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله وه، مجله غوندې کتاب وو. دا ځنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی وو، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې شی وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم آثار ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي آثار داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. ځکه کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دري ډېر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دي، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوړ گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی. زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شوبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، ورسره کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، قسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-16% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه، نو توجه ورته زیاته شوه. ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې لاغلی کلیواله څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې، ښایستونو کې، یعنی یا کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم، زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چنار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه، په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډیر محدود رنگونه کارو، مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ورزیاتې شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو هم در اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شاعری باندې اخیس کړی دی. دا هغه چنار د څه په ماشوم توپ کې به ما دا چنار لاندې ساتلی کوله، یا به دې ویالې په غاړه باندې ناشته او مالته به مې ساتلی کوله، ایا غونډه کې چې ما په پوکیمون دی وهلې، نو امر شي ان زما تاسو ورکړی مې انځور کړی دی.
کله نا کله ځینې کسان چې څلی کې یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوئ چې نه، یو نه یو موضوع مهم ذهن ته راغلی ده، دغه موضوع مهم بیرته راکاش او کوچنوالي ته مهم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغه سې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز په انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله نا کله نوي، یا د شعر هغه الهام کله نا کله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي. خو که اوس دې تراشو، تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی، که تاسو له اساسي روي مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته و سهر سهر خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پوله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه دی، ژوند رنگونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شانو ته اشاره کړې وه، یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کوي یا اوریدونکی د شعر کلی طبيعي حاضره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته مخه د کلی حاضره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه حساب دی. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او کنه؟ له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه شوي وو چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړک وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپا راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپا راځي، ګورم هلته ادیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي، نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې راسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالۍ کلیوالې څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی رالېږلی و، ماشومتوب ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
که مونږ ګلان وکړو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. خپل دیره کې به شمړې وسخم ویده به شمه، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي، بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګ شمه ویاله کې مخ او لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم، مور مې تنور اچوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي. بابا پشنتی گچاړه تیر کړه، شای د د برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو. یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب وایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اوس په ګینه سبا په ګڼو اروپای شهرونو کې د عوایدو یو سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونې دي، د اوس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستي وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپای شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پرمختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنی په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شو خو هلاره ورته پیدا نشوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورو کې دوه شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه د سیاحت لپاره پکار شوې چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونوي وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړې شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتسلوه کلن نیاز محمد چې له 13 کالو رئیس د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه داشت ولی یک شو دیگه برای من گودی در قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوی به پکې وړل کېده او د خر ډېرې خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمیر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را پدې خو د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وای په خو به خلکو د زمو ناوي د لیک لپاره اس بګۍ کاروله.
اوروس مورس ور مګلم څنګه تورې مزور ودی چار واس دې څه
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوي وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ وو. خو چې موټران او رکشاوې نه وي خلکو بګۍ در بس نیولې هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کومه یو لایي کوټه تورس پورې نه جوړ کړې آخر آینده به هم څنګه چل کېږي. وخت هم کې جوړولې اوس اوس مزه نشته دغه خا مزه نشته.
د امام صاحب د روزي د سیمې یو سیدونکي 50 کلن نوراغال ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګوی څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
Chimimi na pde pda ba محبت